درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوی دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکه پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې شزی او جونی د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي. په راپور کې هم دا راز راغلی د موندنې د هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې لمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپله اکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوي غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوي غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکه ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د وی غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شوې تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندې نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو شل اوورو سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکوي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست په نیمایي کې انګلستان ته ولاړه شي او هلته به درې ټیسټ لوبې وکوي. همداراز د هند او سریلانکا لوبډلې چې د راتلونکي کال د شل اوورو نړیوال جام ګډ کوربهتوب کوي، انګلستان ته به د یو ورځنیو او شل اوورو سیالیو لپاره ورشي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی په چپو کې پروگرام ته مو شرح خلاص ز عصمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبرې کوو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خپور شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه ژغورل. په راپور کې همدار از راغلی چې شزی نجونی، خبریالان، مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څش کال تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستان ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پوری ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملاتړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب، وستاخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس د هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چوز دی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې وو طالبان درا تک نه یا وروسته یونما مخکې مې راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دیو نومونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2500 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزي دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نور ادارو هم یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګد ده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وایي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضې مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او له منځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو بیا معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چې هلته حاکمیت قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو پخپله وجود نه لري. نو د دې ورسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نه شي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ته واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مخته دې چې ښاغلی صدیق منصور انصاری ته ورشو د ښاغلی اسحقزي نظر به واورو. اسحقزي صاحب ستاسو نظر دی نو ما دې راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا و محترم انصاری ستا و محترم موجودم کنیم. بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره و سسی زولون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ بی او دوی نور هوادونو ته دمن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومیتریک دغه دوی اوسپنه راچولی دی چې په دې بولون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه او
ځکه یو صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتر سو او ریدلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا در وزیران و دوی هم بیت افغانستان تطلی دیل تا اغوی سره ایفازش کرده در جوان کهی زباد در افغان در ماجیرون فقط در یو زوان یو لند در غداس وایم چه دوی سنگ پا افغانستان که در بینی دی بنامه در نصر الله یو زوان و چه در تالیم یافته در لغمان ولایت رو او دا یو که تاسو غونډه یو ژورنالیست وو د تر شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2001 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. هلته مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیوه د دای د کورنۍ سره بېرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه ده باید د دې کمزور کورنۍ د هغې نه درلودل دښمني د بشکا سره هم نه درلودله بچ یو د مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډېری افغانانو اته مړي پیدا کېږي بغیر دې نه چې دولتي ونیسي یا ووژل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي په داخله د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دي نه دا چې هلته وژل کیږي، هلته پېته بچن کیږي، د دوی د روغتیايي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینی خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي، نه مایه کیږي، او دا یو داورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانته اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مراحت سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همسایه مملکتونو، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیايي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته کوزوري شوي دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې، لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله، د مهاجرینو په خپله چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي، له هغو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب، وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپل خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتي مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېرې استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې بر شي او یو عکس العمل واخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولې دي. بله،
نو دا تاسو ویلې چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شتي هڅه کوي د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابت کېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسي دی د ټولو لپاره هغه سوي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا دغه ډول چلند وشي.
درسته،
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي. ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې چې هغوی د عمومي عفو ادعا لري او وایي چې موږ ټولو ته عفو کړي، که دا ول عمل یا جنایت ترسره کېږي هغه خلک باید رسمن سزا وویني او په سزا ورسول شي.
بله ډېره مننه انصاري صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي، شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایئ چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خلاصه چې هر حکومت او نظام چې بي هغه فونشي کولای شي ټول ملت بندي کیه ووژني او لمنځه ویسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفو درکړل، د احمد عافی نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې و هېڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسی ویډیوګانې لیلی چې په اوبو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ بیا هغه ته جزان ده ورکړي،
لیکن فکر نه کوي تاسی اشاره هغه واقع ته چې په لومړي ورځو کې شوي دي، یعنی
حتی په وروستو ورځو کې په ننګرهار کې تاسی ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادا کړي وو چې نه داسې واقعات نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجراءات چې شدي تحقیق چې شده او که نه، د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې صحیح ده دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دا هم یو مکلفیت ده، د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي، دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې؟ ځکه ته که حتی په این جی او کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسو کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره، نو چې بیا خلکو ته دغسې زمینه مساعده نه وي او فقر وي، دا پخپله نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې د دغه دپاره نه، بلکې ټولنې دپاره، پخپله د حکومت دپاره او د نظام دپاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي. ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکي امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي، نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغسې یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلاتو سره وي، دونه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بېرته وطن ته راګرځي، دا په خپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانانو دپاره، هم دغه کورنیو دپاره او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دغه کسان چې بېرته ګرځي، د دې هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت یعنې تامین نه ده. تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا وسلند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانې حکومتي او بلخره د اعدام
یعنی دا بیا خل سیب تاسو خو هغه یو معلم خو طالب خونه و لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د نجونو د تعلیم دفاع کړی و په خپلو خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسي په هر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه ووایه چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټوله باندې هم باج دی نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ ګوري دا ښه خبره ده اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره
بله ډېر زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یا واچا کسانه یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به پخپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي
نو د دې مله د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کار کوي یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشته باید هغه حقوق ته درناوی وشي او په عزت مسله چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغه ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو چې بلی شړل باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه د لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشړل شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنانو تقریبا دوه تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل د طالبانو سره تقریبا د دې ارشو چې طالبان د سفارت او دونکي قونسلګری طالبان ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په رسپټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو د باندې قانون خلاف غلاوي کړی تجاوز کړی یعنی چې نه خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغه ویسل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره د سیاسي قانونو باسي نه خبره دا چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه دی لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه و د ملګرو ملتو د ایسای په بنا په 2022 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوار ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ترلاسه نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو مخکې ما وویل دوی د امنیتي سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو د بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې، لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران تاوانانو شړل اوس بېرته درولې دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې بازو کو د روغتیایي ستونزو سره د کار د نشوالي سره او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډېره مننه کوربدان انصاري صاحب. ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنی حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسائل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغوی د هغې عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغوی خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړی و، کېدای شي ستاسو دخوا هم خپور شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نېټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي یوه اقتصادي، او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، د دوی د لونو او د خویندو بمندو د زده کړو او د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او باندې نه پوهنتونونه باندې منځني خوانځي او ثانوي زده کړې باندې دي. دغه یوه جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خوا ترکیې او د
بله. انصاري صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ویل چې اوریدونکي شته، اما د یوغی ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږېدلي دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې یې اوښتې وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، اته په ژبه یې صحیح نه پوهیږي او کارو د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته. خصوصا دغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه خصوصا د نجونو، نو دا وایي یوه ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشانه کوي. بله اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده، او وایي چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نه ووزي او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادي مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلچ بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان دغه سره ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاری سیم وته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیون کسان چې وتی دي، یعنی دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغستی دي، یعنی معنا داره چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک بیرته خپلو کورنیو سره وکړي. نو یعنی دغه بیرته په دغه کورنیو باندې بیرته یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بله امنیتي مسله هم ده. امنیتي مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډېر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېرته استخدام شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې که چیرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کې د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټول خل دې راضي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سي کتلوي استخراج یا لیګل بیرته د خلکو دا ډېری ستونزې، یعنی ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي، امنیتي ستونزې هم رامنځته کوي او اقتصادي ټول سره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافیه سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چیز خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم به هوا پاتې، نو د دې اوسر نوش په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېره مننه. اسحاق صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یوه کوڅه کې یو دکان دی، که په یغه کوڅې نفوس زیاتیږي د دوکاندار کار خوشې کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او که نه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د دې یو شرې دوه یا زیات دې نه ده دې مجیګلو دې ته تاک افغانستان ته دوی خو التزی په ملک ژوند کې دې زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړل، خپل ځمکې خلاص کړې، او ته دې لپاره چې او شکولې خپل کورنۍ اقتصادي وګه لږه خکې او دې ته لږ پیسې وطن ته راوړي. هغه خلک چې وتلي دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل هغه خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي او هغه ځمکې چې خرڅ کړي وي د وتلو دپاره چې اقتصادي وده خکې هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه چا دپاره چې هغوی خولي پوټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورکړه وراکه په عرضه او تقاضا باندې مخکې ځي. چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت د خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی، هغوی د اخیستلو توان نداری که هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه ځای نه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه ستونزه په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې به دغه ته راولي حالت په افغانستان کې چې بېته به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شان کې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچوي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې و لکه د جمهوریت په آخر وختونو کې چې غلاګانې ډېرې وي اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو بان کله نیسي او کله د بل غلونو بان نیسي. دغه حالت دغه ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم وخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس د دې د ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. ځکه دغه خلک تاسو مخکې خبره ویلې وختنه یخی صاحب ویل چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلف عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عدت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا مهاجرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه مهاجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي. وشي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه مهاجرین چې مخکې ویستل شول دغه دوه تیر تنه چې ما عرض وکړه، علت دا دی چې دوی دغه شل ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت دا دی چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا به طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پانتونونه تړل شوي دي، دا خو یو مسله دي. تر خو دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولې تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو وار د مهاجرو د افغانانو د ایستلو تکل وکړ؟ البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولی شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو خپل معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې، تاسو امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي، د ځایي خلکو کارونه اغست دي او داخل چې بیکاری یې، نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوی دی، او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه د منګه د کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمه خلک تر سره کوي. لکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي، او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم یې ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجرو مسله د یعنی د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده، اما په دغسې کتلوي ستلو باندې شکل باندې یعنی دا نوی یو بحران دی د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وزي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلوده. یعنی یوازې چې دې اقتصاد ښه شي، شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپلې ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغسې ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ټرند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا بیت وکړي، یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي. خو البته زیات اقتصادي مثلا د په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډېره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوئ. لا موضوع خو خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري. د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوئ؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت د خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې سو د اقتصاد پر برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل شته د کار پر برابر باندې. دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دنده یي، دغه نور مهاجر چې راستنېږي دی به معنا په هغه دنده ښه پوهېږي. هغه فابریکه او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دا یو وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. نو دا ستونزې خامخا راځي ښاغلی سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخې.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه اوسامه هم دی هم د
کوم وروسته اوسامه صاحب،
ډېره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل
کاروان
صاحب،
ما په یوه اړیکه پرې اتوله ډېر وختونه غواړم. ما دا ویله چې ما یعنی ملګرو ملتونو خوند دلته یعنی خپل خبریالان لري او د پوهې مشران لري او د خلکو ته معلومات کوي، دلته استخبارات لري. خامخا ان شاء الله الرحمن داسې یو څه پېښه به شوي، خو بیا هم د طالبان حکومت جدي دا وایي او واضح وای چې تاسو به مشکل نه پیښیږي خو خامخا په دې جدول کې هغه چې حکومت خلک هم دي چې راوړي وسو راړي بالا چې دا وخوا څه ده کنه دا خاصه په ساده معنی چې هغه دلته ځینې کړې یا دلته ځینې داسې دښمنان لري چې هغه ماتې ورته کم چې راوړي باره کې نور مرګ او څنګه نور څه واکه نه یا زورور خوتي یا دلته د دې چې ولته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوي چې زه ته دې نظر یم چې دا څنګه چې د افغانستان لپاره یو ورځې یو کسانې دلته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغه ته زه بیخي اندېښمن یم دا د دې چې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه چې باید د طالبانو حکومت ته دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو ډېرې زیاتې دي ځکه چې دا فرا او دغه ولایتونه چې د ایران له خوا څخه راځي یعنې دا زمشناخته شته چې په فرا ښار کې یعنې پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 1000 افغانۍ شوی دی داسې شیان هم سره ګران شوي دي نو داسې مشکل ته خو ډېرې دي د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دي دلته د ایرات کې د طالبانو دغه وویل مسول چې پخوا به ډېر زره وو شپږ ډېر زره راتلله اوس 15000 سره راتلی دي خو چار ځنې راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به مونږ خو زه په دې نظر یم چې باید د چا سره زور ظلمونه چې هغه باید محکمې ته راوستل شي که څه هم پر دې باندې جرمي باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي خپل سره یې محکمې باید ونیسي
بله ډیره مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بم وورو بیا به مېلمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو توام خدا پاک یو چیرو جوړ به
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه
قربان تمه سلام تاسو مېلمنو توام محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ته مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي که د پاکستان ته راځي که د ایران څخه راځي د ته زغبل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله ما په دې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ساتي مثال یا ډاکټرانی یا انجنیرانی نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم سروان تاسو ما د یو کشرور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شو د مهاجرینو د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته کاروبار ته برابر کې او د مينې او ستر مزاینه ته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرین داسې سبا جمعې را رواني تاسو مزاینه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه ته برابر باید حکومت په دې کې جدي وسی او د دې د مينې ترتیب ته برابر کې سروان تاسو محترم
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو مېلمنو ته اسحق صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډیره لویه پیشه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تبصره څه ده
پر یو که اجازه راکړئ چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د بلکنه شوي ګوري په پاکستان کې چې دغه د ټي ټي پي مسله ډېره تا ټول دغه سیاسي دغه لري د ټي ټي پي مسله ډېره زیاته شوله او هغوی خپل حملې په نظامیانو باندې ډېرې کړې او نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پي دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي خو دا تورې ولګو چې موږ د افغانانو دی او افغانان د حملې کوي او دوی د تروریستي حرکتونه چي دي اسان د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا تبا یو ځای خبره په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نه ستاري او بدلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید امانګي باندې تلوتله مدا یو تصادف او بدون شک د ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوالي چې د موساد په مسله کې دوی افغانان دغه کړ او یو خبره چې دی چې خپل ایران هم د افغانانو په څیر باندې شو لا غته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په څیر باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په مزونه کې دا دغه مدلو د ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونو کې لري د مهاجرینو په اړه باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کنه. اما اوس به ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم، دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمې جوړ کړي یا هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو ناورین نه د ژمني ناورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که په دې کې ملګري ملتونه او دا نور هېوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا ناورین به ډېر ډېر لوی وي. او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه وي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی
لپاره
او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستی شیبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه وو. اس آی کوم نه خېشته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجر در اتاګ لکه بل
بلو نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوې، خو ما ورستی خبرې هم دا وی چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي. او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راسنې خبر کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د میتر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیاردونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي د کال تر پایه به څه حال وي. او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي، اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډیره یا ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډیرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټل دل کیږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې. په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سسته روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو، د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري، هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې بېشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپارئ. دغه امانتونه چې هغه د حکومت اډانه ده، د حکومت کرسي دی او د یو لوی ملت سرنوشت تر پورې تړلی، که هغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی که علمي او فرهنګي او امنیتي سرنوشت دی. یعنی یوازې فزیکي امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادی امنیت د خلکو لپاره خستونزو سره مخ دی، دلته علمی او تعلیمی امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسائل شته، ټولنیز امنیت، دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي، موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي، دا ډیر پورته تللي دي. ملګري ملتونه
ډیره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب، نور وخت نه لرو، د خپرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.